دنن شپې په خبرونو کې طالبانو کې د نافرمانۍ نخې نخانه د طالبانو یو جیپوړه چارواکی عباس ستانکزی وایي چې د شریعت خلاف حکومت باندې عمل نشي کېدای. د ستانکزی مخالفتونه مخ په زیاتېدو دي. پاکستان کې د برېښنا کمواله د انرژي د سپما لپاره حکومت د بازارونو او د ودونو د سالون لپاره د فعالیت جلا وختونه ټاکلي دي. خلک د دغه امر منلو ته تیار نه دي. او د طبیعت انځورونه د طبیعت عکاسانو په انیسیالۍ کې خپل عکسونه ننداري ته وړاندې کړي دي. د طبیعت منظرې په ګډه سره وینو.
السلام علیکم، اخم مو په خیر. نن سه شنبه د جنوري د میاشتې 10 نیټه ده. تاسو د امریکا غاک پښتو خبری خبرونه ګورئ. تاسو قرباز احمد شکیبیم. د طالبانو یو جګپوړی غړی او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې خلک مکلف نه دي چې د شریعت خلاف اوامر ومني. د اسلامي همکاریو سازمان وایي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو ځینې پریکړې شرعي اساس نه لري. د طالبانو وایندویان بیا وایي چې دوی د شریعت له مخې عمل کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی نن په کابل کې ویغونډې ته ویل هغه اوامر چې د شریعت خلافی باید عملي نشي. دا غونډه افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د یو پلاوي وروستي سفر په تړاو جوړه شوې وه. ستانکزی د بیان د ازادۍ په اړه هم خبرې کړې.
حکومت او حکومتداری نظام په افراط او تفریط باندې نه چلیږي. د دې ملت او ملت سره یو منتدی دا ملت د مونږ خاور راګو دا ملت د مونږ خو درو زو قهرمان ملت یو ملک چې درې امپراتورۍ ته شکست ورکړي او بیا چې ماته اوسې بیراسي د امریکا تر لاس نیولې چې راته یو بوري وړو.
د اسلامي هیوادونو په پلاوي کې د یمن، سودان، فلسطین، مصر او لیبیا استازي شامل وو چې طالبان ویلي خې مشورې ډېر تاثیرات او مثبت برداشتونه یې درلودل. خود اسلامی همکاری سازمان ویلی دا سفر په اسلام آباد کې د تیر کال غونډې په دوام کې شوه چې د نړۍ د اسلامی بنسټونو دینی علماو او حقوق پوهان باید د افغانستان سره په تماس کې شي ترڅو په اسلام کې د زغم او اعتدال او د ښځو د تعلیم په اهمیت ورسره وغږیږي.
اوامر چې دي هغه هغه اوامر چې په واجب دي چې د شریعت په توګه چې د شریعت خلاف دي دې بیا وجوب نه سړی کولی شي او ازادي دي بیان ازادي بیان چې دغه اسلام
کې د ولچ کې مست. طالبانو په تازه بندیزونه کې د بلخ ولایت خزینه صنعتکارانو ته یو ونې وخت ورکړي چې د لاسي صنایعو د سکاوي او پلورنځي باندې کې
په یواد کې حاکم بربریت او د شزي په نوم انسان ته توهین کول د مقدس اسلام په هیڅ پاڼه او د نړۍ په ټول مذاهب کې مشروعیت نس پیدا کولی. طالبان په کندهار او همدارنګه بلخ ولایتونو کې د شزو سوداګریز مارکیټ چې د دوی د عاید یوازنی منبع او هغه هم متړي. دا په داسې حال کې چې 90% وګړي په یواد کې د فقر او بیوزلی سره مخ دي.
د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دوی به سبا یعنی د جنوري په 11 په جده کې د اجرایی کمیټې و بیړنۍ غونډه وکړي او په افغانستان کې به په بشري وضعیت او وروستیو حالاتو باندې بحث وکړي. یاد سازمان ویلي دا مجلس د طالبانو د سرپرست حکومت د خوا د وروستیو پریکړو په تړاو جوړیږي چې د نجونو ښوونځي بند کړي او ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي. د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ اسلامي فقه اکاډمۍ په تیرو اعلامیو کې د طالبانو دا ډول اقدامات د اسلامي اصولو او علماو د پریکړو سره په تضاد کې بللې وي.
د همدې خبر په دوام د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلن وایي د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار بندیز په افغانستان کې د دوی کار فلج کړی دی. اګلند د وېد فیس سره په مارکه کې ویلي چې د خزینه کارکونکو د حضور پرته خدمات نشي تر سره کېدای او دوی به خپل کار ته دوام ورنه کړي. د اګلند په وینا د طالبانو څو وزیران ورته ویلي چې د مشرتابه ترمنځ داخلي بحثونه روان دي او خای په یو جلا فرمان کې په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو کارکولو ته اجازه ورکړل شي.
اوس په افغانستان کې څه روان دي؟ څه ډول عملیات مدرولي دي او څه معنا لري؟ مون په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په برخه کې واخین له ناورین سره مخامخ یو. زه کابل تر اغله ام سوله طالب چارواکو سره وګورم. یو شمیر کسانو سره ملاقات کړی، لخپلو کارکونکو سره مې ولیدل. هغه دلیل چې مونږه اړې استلو چې کار ودرو دا و چې پر خزینه کارکونکو بندیز ولګول شو. زمونږ د ماموریت لپاره د خزینه کارکونکو کار ډیر مهم دی. مونږ له هغوی پرته کار نشو کولای او مونږ به د هغوی له حضور پرته کار ونه کړو، ځکه چې مونږ به د یوې اصولي ادارې په توګه د میرمنو او نارینه لپاره یو شان کاري زمینه برابروو.
څه فکر کوئ ولې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګولی دی؟
دا واقعا ډیره سخته خبره ده. وزیرانو ته ما په واضح توګه وویل مونږ او د بشري مرستو رسوونکو نورو مشرانو ته چې واک ته له رسېدو څخه وروسته کابل ته راغلي، تاسو له مونږ سره ژمنه کړې چې د ښځینه بشر دوستانه مرسته رسوونکو لپاره به هیڅ ستونزې نه وي، د نجونو او میرمنو د زده کړو په برخه کې به هیڅ ستونزې نه وي. په دواړو برخو کې دا حقونه واخیستل شول. دوی وایي چې په دې اړه په خپلو کې په خبرو لګیا دي او ډیر ژر به په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شي. زه فکر کوم چې مونږ به وکولای شو ډیر ژر به بیرته کار پیل کړو. یوازینی دلیل چې وړاندې شوی دا دی چې ځینو سازمانونو کې حجاب نه مراعت کېدو. زه داسې کومه سرغړونه نه وینم.
تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې حجاب نه مراعت کېدو او د نورو قوانینو په برخه کې جدي شکایتونه وو. تاسو ورسره موافق یاست؟
هغوی ادعا کوي چې د کار په ځای کې د امنیتي ساتونکو او یو شمېر کسانو چې د نادولتي مؤسسو څخه څارنه کوي رپورټونه یې ترلاسه کړي چې حجاب نه مراعت کېدو. زه پرې شک لرم او دا په بشپړه توګه ناسمه ده چې د دوو یا دریو میرمنو له کبله د دوه یا درې سوه سازمانونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګول شي. په دې اړه ما ورته وضاحت ورکړ او نور هم دا کار کوي. دا فرمان د کندهار څخه د طالبانو د مشر لخوا صادر شوی. زه کندهار ته هم ځم چې هلته د علماو د شورا د غړو او والی سره وګورم. زه هیله لرم چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي.
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، زیات شمېر نړیوال چارواکي په دې باور دي چې دا فرمانونه په کندهار کې د طالبانو د مشر لخوا صادرېږي او دا د هغو کسانو کارونه د بیلګې په توګه تاسو ورسره په کابل کې ولیدل، تاسو یې تاییدوئ؟
هو، دوی نه پټوي. کله چې دا فرمان راغی د یو شمیر طالب وزیرانو لپاره هم د حیرانتیا خبره وه. وای مونږ اسلامي امارت یو، کله چې مشر فرمان ورکوي او کله چې فرمان راځي اړ یو چې اطاعت وکړو. که څه هم اوس داخلي بحثونه روان دي او زه باور لرم چې بریالي بشي. د اقتصاد وزیر په لیدنه کې راته وویل چې کېدای شي دویم فرمان هم راشي او ستونزې ورسره هوارې شي. دا به مونږ ته اجازه راکړي چې د افغاني دودونو سره سم بیرته کار پیل کړو. ټول مېرمنو په مشارکت سره مونږ د خدینه همکارانو د حضور پرته کار نه کوو او نشو کولای. مونږ نشو کولای چې د دې نړیوال سازمان له اصول سره چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي مصلحت وکړو. د جنسیت برابري د مونږ لپاره بنسټیز اصل دی.
په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا څومره شمیر خدینه کارکونکو له کارکولو منع شوی دی؟
د یو زرو پنځه بشر دوستانه مرسته رسوونکو پرته زمونږ څلور سو اویا کارکونکي دي چې زمونږ لپاره ډېر مهم دي. په لوړه کچه مسلکي زیاتې روزل شوي او سخت کار کوي. دوی هغه کسان دي چې په هیواد کې له میرمنو سره په اړیکه کې دي. په دوی کې کونډې او هغه میندې چې یوازې اوسېږي شامل دي. مونږ اړتیا لرو چې دوی په مستقیمه توګه له میرمنو سره په اړیکه کې اوسي او له هغوی سره مرکې او مشورې وکړي او دا کار یوازې میرمنې کولای شي.
اوس مرستې درول شوې دي په زرګونو کارګران شته چې دندې نه لري تر څو خپل کورنۍ ته نفقه برابر کړي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
اوس دا یو لوی ناورین دی. لومړی او تر ټولو اړین ناورین د هغو خلکو ترمنځ دی چې زیات مرستو ته اړتیا لري. تر هغې پورې چې دا ستونزه هواره نه شي مونږ به په 2023 کال کې دا مرستې ونه لرو. تر هغې پورې چې زمونږ ښځینه او نارینه کارکوونکي بیرته کار ته راځي مونږ یې تنخواګانې ورکوو، خو مونږ به تر څو پورې دا کار وکړو. دا بسپنه ورکوونکو او بسپنه ورکوونکو هیوادونو پورې اړه لري. تر ټولو اړینه دا ده چې تر هر وخت پورې لکار کول ومنکی.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر پلټونکو ادارې سیګار په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د امریکا د لګښتونو راپور خپور کړی دی. د 2002 کال نه تر 2022 کال پورې د امریکا حکومت څه باندې 14 میلیارد ډالر په بیا رغونیزو چارو او نورو پروژو لګولې دي. دغه پیسې د خود ځانګړو د حقوقو پر خوندیتوب، د بیان پر ازادۍ، د افغانانو پر تعلیم، روغتیایي خدماتو او پر غیر دولتي ادارو لګول شوې دي. د طالبانو پر اتاک سره انجونی او میرمنې له سخت خطر سره مخامخ دي او په دې توګه تعلیم او روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسي کم شوه ده. څناڅه دوونه کیږي چې د طالبان چې طالبانو د انجونو پر مخ د پانتونونو دروازې تړلې. کورونا او بهرنۍ اړخونو د دغه پریکړې په غندلو سره ویلي دي چې دا د شریعت مخالف عمل دی. په پاکستان کې دینی عالمه میرمن سامیه راحل قاضي چې د سیاسي ګوند جماعت اسلامي د پخواني مشر قاضي حسین احمد لور او د نړیوالو مسلمانو میرمنو د اتحادیه رئیس دا وایي چې د تعلیم نه د خودو محرومول میرمنې نارینه او ته محتاج وي. نظرانه یوسف زئی لمرمن راحل سره مرکه کړې ده.
تاسو د وخت ندیره ډیره مننه سمې خور چې تاسو نن زموږ سره تاسو په خپل باندې د یو مشهور دینی عالم لوري او تعلیم یو کړی دی، پی ایچ ڈی یو کړی ده. تاسو د جنکو د تعلیم د اهمیت په اړه باندې سوای د سمره مهم دی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمون دا دین نه تعلق لرو چې دا غي ولنی وحی چې د نو هغه اقرا د شروع کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا د قران کریم ولنی هغه پنځه آیتونه دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې د دین د وحی آغاز شوه دی. نو دا تعلیم علم دا الله تعالی په قران کریم کې د دې دومره ذکر کړي دی او دومره ډیر ذکر کړي دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نبی مبعوث کېدو مقاصد چې دي هغه کې یو دی یعلمهم الکتاب والحکمه، چې هغه د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي. نو هغه صرف سړو د پاره نه دی، هغه د خزو د پانم دی. او هغه مونږ چې وګورو نو بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها، بیا بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها، عالمان او فقها وایي چې مفسرین چې مونږ د یو تهایی ون ثرد دین د پاره د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها محتاج یو.
خو تاسو په خپل باندې پښتانه مونږ پښتانه مونږ ټول سبقونه ویلي دي، بهر ته تلیو سبقونه ویلي دي. اکثر خلک دا خبره کوي چې د پښتنو کلچر د پښتنو کلتور د سده شي خپل لونه تعلیم ته نه پریدي. آیا دا خبره سم ده؟ دا الزام چې پښتنو تپل شوی دی چې د دوی کلتور کې د جنکو دا حیثیت دی، دې ته تاسو څنګه ګوري؟
زه د یو پښتني کورنۍ نه او د علما او د ډیر لوی کورنۍ نه الحمدلله زما دواړه نیکونه چې و غي د دیوبند ډیر لوی کبار عالمانو، او زما پلار زما په خیال په پښتنو کې دا غیم یو لوی عالمانو کې مقام دی او خلک ډیر زیات عزت کوي. خو زمونږ چې اخوا دی خو څومره خلک دی، نو هغه په خپل جنکو باندې تعلیم هم کوي، او خو مونږ ته خپل هم پته ده چې کوم حدود دي کوم قیود دي. لکه زما په وخت کې کوئی ایجوکیشن هم و، خو زمونږ پلار مونږ لپاره دا خو غکړی و چې مونږ په د زنانو په درسګاونو کې مونږ سبق وایو او مونږ هغه کې تعلیم خپل مکمل کو، او بیا په مونږ باندې چې مونږ خپل کم د کورنی فرایض هغه مونږ چیرم نه دی شاته پاتې کړی.
تاسو فکر کوئ چې د پاکستان علما کرام په کار دی چې د جنکو د تعلیم لپاره आवाज اوچت کی، چې دا فرض دی څنګه چې تاسو خبره وکړه؟ مونږ د اکثره د نارینه علما کرام خبره کوو، تاسو په دې خبره باندې سوای؟
له دې متحده مجلس عمل کې شپږ دینی جماعتونو چې مونږ ما زه یې سره وړلو یې شم د علما او په کورنۍ کې وړلو یې شو، زمونږ په کورنۍ کې مو زمونږ په پارٹی کې او زمونږ په دې علاقې کې او متحده مجلس عمل کې مولانا فضل الرحمن صاحب او د لولي مولانا شاه احمد نوراني صاحب او ساجد میر صاحب د کیسه د لولي علما ورګي نو مونږ خو لکه سبق چې دی نو تعلیم او علم دا د دې حصول او زه تاسو ته دا وایم چې څومره چې د غیر اسلامي یعنی د ښځو څومره پرمختګ چې روان دی او د نو د اسلامي او د مسلمانانو د ښځو دا لوی فرض دی چې هغه ته د اسلام اصل تعلیم چې دی هغه دنیا ته هغه اوخی چې مونږ هغه ښځې یو چې د خپل دین پاسداری کوو.
دا راته وایي چې که یو ټولنې کې مېرمنې تعلیم ونه کړي د هغې به څه راتلونکی وي، هغې به څه اثر وکړي؟
تعلیم ځکه ډېر ضرور دی، ما چې تاسو ته څنګه ووایي کنه چې بیا به ډېره زیاته سړو ته محتاج وي، او اسلام خو دا نه غواړي چې سړي او ښځه دې دومره ګډوډ شي یا دې چې دا ناجوړه شي نو بیا به سړو ته ځي، یا چې سبق کې تعلیم حاصلې نو بیا به سړو ته ځي. نو د ښځو تعلیم چې دی وایي سړی چې تعلیم حاصل کړي نو یو فرد تعلیم حاصلې، او چې ښځه تعلیم حاصل کړي نو ټول نسل تعلیم یافته شي.
ډېر مننه ستاسو د وخت نه سمیر خور.
ډېر مننه.
بیا هم خره غلاس روزونه لريواله مسایل ته ټاکل شوی چې نن د امریکا، کاناډا او مکسیکو رهبران په مکسیکو سیټي کې غونډه وکړي. سپینې ماڼۍ د دغه غونډې موخه پر امنیتی او اقتصادي مسایلو خبرې اترې بللې دي. د دغه درې اړخیزي غونډې سربیره د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کاناډا لمړی وزیر جاستن ترودو د اقلیم د بدلون سره پر مبارزه او د اوکراین په ملاتړ جلا مجلس کوي. زورګونو برازیلیانو د دوشنبه په ورځ پر حکومتي ودانیو د پخواني ولسمشر جایر بولسونارو د پلویانو یرغل غندله ده. خلک د دغه عمل د غندلو لپاره په ساو پاولو او ریو دی جنیرو ښارونو کې راغون شوي. معترضینو ویل چې پر حکومتي ودانیو یرغل کوونکي باید مجازات شي. د برازیل پولیسو 1500 کسان چې پر ودانیو یرغل کړی او نیولې دي. د برازیل پخواني ولسمشر د ټاکنو پایلې نه مني او په دې برخه کې کوم سند هم نه وړاندې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار په برازیل کې د ولسواکۍ پر ټینګار کړی دی. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې د تیرې شپې راپدې خوا د شاهزاده هری د کتاب پیروپلور پیل شو ده. د هری د خاطرو دغه کتاب به $1,000 ټاکل شوی ده. په همدې کتاب کې هری په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت کیسې هم لیکلي دي. هغه اعتراف کړی چې 15 افغانان یې وژلې دي. هری کلونه پخوا په هلمند ولایت کې پوځي دنده لرله. د کتاب کې هری د بریتانیا د شاهي کورنۍ د ستونزو او د خپلې کورنۍ له غړو سره د خپل جنجالونو داستانونه هم لیکلي دي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو متقاعد افسر له اوکراینیانو سره د ماينونو د شندولو په برخه کې مرسته کوي. لدې کار څخه دغه موخه د اوکراین د ولسی خلکو د ژوند ژغورل دي. نور تفصيل په ريپورت کې.
بوم فاوند ات آی هیټ دات ساوند آی دریم about this sound.
Ryan Hendrickson de Green Beret په نامه د امریکا د ځانګړو ځواکونو متقاعد افسر دی چې اوس په اوکران کې د روسي ځواکونو له خوا د پاتشایو ماينونو او ناچاو د توکو په شندولو بوخت دی. نوموړی چې اتزل افغانستان ته د جنگي ماموریتونو لپاره استول شوی دی، اوس یې د ماين پاکۍ یو خیریه ټولنه جوړه کړې او په اوکران کې ماينونه شندوي.
زره تیر کال په پسرلی کې اوکراین ته راغلم او خبر شوم چې ډیر شمیر ماشومان د ماينونو خطرېدونکو بمونو چاودېدونکو جالونو او نورو توکو د چاودنو لامل وژل کیږي. دغه حالت او د ماشومانو د کډاونو په لیدو سره مې پریکړه وکړه چې د ماين شندولو کار پیل کړم.
هغه وايي ماينونه د سړکونو پر سر په کرنیزو ځمکو کې د اپارتمانونو دننه د اشپزخانی په الماریو او حتی د ماشومانو د لوبو په بکسونو کې موندل کیږي.
اوکراین د نړۍ په کچه تر ټولو زیات په ماينونو ککړ هیواد دی. همدا اوس زموږ د هیواد له 200 مربع کیلومتر څخه زیاته ساحه نه ده کتل شوې او له ماينونو نه ده پاک شوې. دا یوازې هغه سیمې دي چې له روسانو بیرته نیول شوې دي.
ویل کیږي چې د روسانو لخوا کارول شوی لاسي بمونه او نور مهمات له 100% پورې نه چوي. په همدې خاطر له روسانو بیرته نیول شوی سیمې د ملکانو لپاره ډېرې زیاتې خطرناکې دي.
عسکر او ماین شندون کې هر وخت ملي مونږ یو څو ورځې وړاندې درې ماین شندون کې لاس ورکل او څلور نور 15 ورځې وړاندې ووژل شول.
اوکراینی چارواکی وایي په سلګونو زره ماینونه یې شنډ کړي دي، خو دوی زیاتوي چې دغه پروسه د جنګ له پای ته رسېدو وروسته هم ښایي اوه کاله وخت ونیسي. د اوس وخت لپاره د هندرکسن په څیر ماین شنډونکو لومړیتوبونه د ولسي خلکو خوندي ساتل دي. هندرکسن غواړي چې په امریکا کې د نورې چندې پراټولولو سره ماین شنډونکو ته اړین خوندي وسایل وپیري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د باوري مواثقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري یاست. وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
د افغانستان د جنوب ختیځ او عزیز ځوانان چې په خیریه فعالیتونو کې لپاره خوندې برخمندي وایي روان میلادي کال په خپل سیمو کې د پولیو په ضد رضاکار فعالیتونه دوه برابر زیات دي. دوی وایي چې د ګوزړن په ضد روانه مبارزه د ټولو شریک مسؤلیت ده او یوازې واکسیناتوران یې په اسانه مخه نشي نیولای. نور جزئیات د منیر بهار په ریپورت کې.
په سویل ختیځ حوزه کې د خوست یو شمېر ټولنیز فعالان د 2023 میلادي کال لپاره سره غواړي په خپل سیمو کې د پولیو ضد د خیر ښېګڼې فعالیتونه زیات کړي. انیس د نادر شاکوټ ولسوالۍ په ولري پرته سیمه کې د شاوخوا 15,000 خلکو ترمنځ هغه ځوان دی چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو سربېره یې پرته له امتیازاتو ګڼ شمېر خلک هڅولي چې خپل اولادونه د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
موږ په ډېرو برخو کې سره مکري کړی دا هغه خلک چې د پولیو واکسینو د تطبیق څخه انکار کوي، موږ خلک سره ناست کړی دی ورته ویلې مې چې تاسو د پولیو واکسین تطبیق کړی دی، تاسو په ګټه دی د ټولو هیوادوالو په ګټه دی، ځکه چې کله چې تاسو د غنروغي انتقال شوه تاسو نه به بل یو هیوادوال ته د انتقالیږي.
دوی هم دا شان لنړیوال روغتي سازمان او نور هغه مرستندوی بنسټونه چې په افغانستان کې د پولیو مخنیوي کې له بیلا بیلو لارو مرسته کوي وغوښتل تر هغه خپل همکاریو ته دوام ورکړي څو چې افغانستان هم د نور نړۍ غوندې له ګوزړن پاک هیواد اعلان شوی نه وي.
لنړیوال څخه دغه غواړم چې د 2023 کال را روان د لومړی ورځې شپې دي تر څو دوی دغه موضوع ته ډیره پاملرنه وکړي، دغه ویروس دی د مخنیوي کې دی کوشش وکړي افغانانو سره دی ترڅنګ دی ودرېږي.
په محلي سطحه روغتیایي مسولین وایي د ځوانانو لخوا د پولیو په وړاندې د هر ډول فعالیت ملاتړ کوي او له یونیسف سره په مشترکه توګه به د تشویقي پروګرامونو له لارې لا ډیر نور ځوانان هم وهڅوي چې د ګوزړن وایروس په وړاندې خپل ټولنیز مسولیت ادا کړي.
میګي یونیسف سره خبره کړې ده دا خپل تا کسون چې مصر پر ذکرانا ډول سره او واکسینه کې همکاري کې میک بدی تشویقي پروګرام ته لرو، میک بدی ټریننګ نه ونڅو، میک بدی پنیرشه کلام کې تبچو یا نه رب داس شینه چې وی هغه سره به تشویقو چې د مصر په دکه بارخه وخلي.
خو یونیسف د ګوزن له بهر سره د ټولو وګړو همکاري اړینه وبلله او پرته له مشترکه همغږي دا کار ستونزمن غني.
پولیو ناروغی لمنځوړل مسولیت یوازې د هغو ادارو کار نه دی چې په دې پروګرام کې کار کوي، دا د ټولنې د هر وګړي مسولیت دی. که هغه ځوانان دي، که علما دي، که مشران دي، په خاص ډول باندې ځوانانو ته ډېر مسولیت راځي کېږي چې دوی د پولیو ناروغي په وړاندې په ټولنه کې خبرتیا او آګاهي عامه زیاته کړي.
د افغانستان زیاتره کلیوالي سیمو کې لا هم یو شمېر وګړي د ګوزړن په اړه لازم په هواي نه لري او وخت نا وخت واکسیناتورانو ته اجازه هم نه ورکوي چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان یې واکسین کړي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، خوست.
اروپا ته ګرځو. د جرمني په میونیخ کې د هولوراید موټر جوړولو کمپنۍ هڅه کوي داسې یو آله جوړ کړي چې مسافر په موټر کې د ګنګسیت او زړه بدوالي احساس ونکړي. دغه کمپنۍ په خپل موټرو کې د سپرلو د بوختیا او خوخی د پاره د مجازي واقعیت وی آر د غوګي برسیره نتفلیکس انستګرام او د سینور اپلیکیشنونه فعال کړی دي.
کله چې موټر حرکت کوي نو تاسو هم سره په مجازي نړۍ کې یو ځای حرکت کوي. د هورلیډا د کمپنۍ د مشر په وینا په دې ډول سره تاسو په موټر کې د ګنګستوب او زربدی احساس نه کوي.
د دې کار نه زموږ اصلي هدف دا و چې دا وخیوي چې مسافرین په موټر کې د تفریحي وسایلو د سرګرمۍ سره څه ډول عکس العمل کوي. یعنی دا چې هر کار چې تاسو په خپل کور کې کوي تاسو په موټر کې هم کولای شئ، لکه کاوچ، یخچال او نور شیان. تاسو په موټر کې په داسې حال کې برقی لوبې کوئ چې ورسره یو ځای د حرکت احساس هم کوئ، حتی د بریک احساس. نو په بل کوم ځای کې خلک کولای شي چې داسې یو شی تجربه کړي. موږ په راتلونکي کې په دې فکر کوو چې یو تفریحي ډوله پارک هم خلکو ته په موټرونو کې جوړ کړو تر څو د سفر نه نور هم خوند واخلي.
د دې پر ځای چې مراجعین سړک ته وګوري نو په دې موټر کې د سفر په ترڅ کې تاسو پرواز کوئ، د روباټونو سره جنگ کوئ او یا هم د سمندر په تل کې لامبو وهئ. په خو د هورلیډو سیستم یوازې د اوډي موټرو کې نصب شوی و، ځکه چې په دې موټر کې د ساوند سیستم له اوله جوړ شوی و. نو کله به چې موټر حرکت کاوه نو سیستم ورسره یو ځای فعالېده.
موږ له موټر نه د حرکت ډیټا لري کړي تر څو په موټر کې سپاره مسافر د ویډیو گیم نه خوند واخلي او دا احساس هم وکړي چې په موټر کې دي. په داس حال کې چې تاسو ګوشکی په کوګو کړی وي نو په یو ځلی داسې فکر کوي چې تاسو په موټر کې نه یاست، بلکې په لاس انګلیس هوا او یا هم دی او بولاندې یاست. داسې پرتلی چې په فضایي بیړۍ اوپتل او یا اسګاډ کې ناست یاست یا داسې کوم بل شی چې په فکر کې راځي.
تیره اونۍ په نندارتون کې د نندارې پر مهال نوموړې کمپنۍ خپله نوې داسې اله هم معرفي کړې چې اوس کولی شي په هر موټر کې کار وکړي چې دا د وی آر د ګوشکیو په شمول دی. د هورلیډو ریسرفټ ماسونه دی او په موټر کې د نصب نه وروسته د یوه کال بیه $199 ده. رڼا دوراني غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د نړۍ یو شمیر اکاسانو د طبیعت انزورونه په یو سیالۍ کې ننداري ته وړاندې کړی دي. درځي چې په ګډه د طبیعت خپلګانې وګورو.
د زړه په شان د دې ارغونی ګل د پاسه د الماسو په څیر د اوبو څاڅکي زليږي. دلته بیا په هند کې د بادی په فارم کې یو چرمخکې یو څه لمر اخلي او بیا دلته په تیبت کې د بی پیلوټ الوتکه عکس دی وی ونی شکل خایي چې د ځمکې راخویدلو له عمل غمنسته شوی. دا یوازې د اکاسانو لخوا یو څو عکسونه دي چې زموږ د ځمکې د ښکلا او نزاکت په اړه د عامه پوهاوی په هیله د طبیعت ځانګړي اړخونه بیانوي. دا عکسونه د چاپیریال ساتنې غیر انتفاعي ادارې لخوا د سیالۍ ګټونکي دي. په دې سیالۍ کې له 196 هیوادونو او سیمو څخه 100,000 کسانو ګډون کړی و.
This contest brings
دا سیالی د نړۍ اکاسان زمونږ غوتو او زمونږ د کمپیوټر کې خو تر اوړي. مونږ د نړۍ هر ګور ته دی بل چا لیدلوري ګورو.
فلوریان لیډوکس دا اکس له یو قطبی ځناور نه چې خپل بچی مړوي په ناروی کې د روسیې د ډبرو سکارو په یو پریخودل شوي کان کې اخیستی.
زموږ لپاره دا انځور دا وایي چې په راتلونکي کې ممکن زموږ ټولنه سقوط وکړي، خو څاروي ځنګلي ژوند طبیعت بلا ژوندی وي.
کویټ پیټرسن د سیالۍ څارونکی او په یوټیوب کې د زړور ځنګل لړۍ کوربه د لیډوکس دا اکس غوره کړی.
ما داسې هیڅ کړی چې د دې اکس په اړه هر څه خورا په زړه پورې او ځواکمن دي. یو ځناور د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر هغه څه کوي چې کولای شي او ورته اړتیا لري، او کله چې بیا د مور خبره راځي چې د خپلو بچیانو ساتنه کوي نو بیا دا مهمه نه ده چې هلته څه کیسه ده. هغه هلته د خپل ماشوم لپاره وه او د اکس واقعا زما سره خبرې وکړې.
دا اکس چې په زیمبیا کې یو پران په خوله کې یو مور بیزوګی نیولې او لای بچی ترې غیږه چاپیره کړې، دا اکس اخیستون کې شفیق ملا لپاره زړه دردونکې تجربه وه.
کله چې په لومړي ځل ما دا انځور په انستګرام کې پوسټ کړ، خلکو ډېر منفي خبرګون ښکاره کړو، لکه تا ولې بیزوګی ونه ژغورله او ته څنګه دومره ظالم یې. دا حال ډېر دردونکی او زړه ماتونکی وو، مګر د ځنګلي ژوند اکاس په توګه مونږ نشو کولای په طبیعت کې مداخله وکړو.
په داسې حال کې چې هر یو عکس ځانګړی دی، دا ټول د یو طبیعت ښکلا، نزاکتونو، عدلون بدلون او د طبیعت حیرانوونکې څیرې د ساتنې او اهمیت یادونه کوي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خپرونه همدلته پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته دری خبری خپرونه پیلېږي چې کوربنه یې لینا روزبه ده. لینا جانې سلامونه، تاسې په پروګرام کې څه لرئ؟
بله، با سلام به شما و ببیننده ها. وقت بسیار کم از اخبار افغانستان، تحولات جهان، تحلیل های مرتبطه داریم. فقط تا چند ثانیه دیگه منتظر باشین، بخش دری برنامه به زودی آغاز میشه.